پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما په دغه ساته خبری غړې کې دته هر کله ويم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تفسیر لرو. په وړومبي ګل ایاز لوردو چې د دې وخت تازه خبرونه وو. ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج وای په هیواد کې د جمهوریت ملاتړ کوي. افغان ځواکونو ادعا کړې چې په کندوز کې وسلوال په شاتم بولی دي او د شام ملیشا ځواکونو روکا خار سره نږدې یو مهم خارګوټي کنټرول ترلاسه کولو دعوه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون د ډاون لیکس پلټنو کمیټې د سفارښتونو په رڼا کې د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوی نوټیفیکیشن د ردولو ټویټ یا بیان واپس اخیستی دی. د فوج بیان میجر جنرال آصف غفور پرون په پینډي کې خبری غونډې ته ویل
منسٹری آف انٹیریئر نے پیرا 18 کے مطابق جو ریکمنڈیشنز تھیں
دا کورونو چار وزارت دا پیرا 18 مطابق دا سفارختونو پر رنا کے حکم نامہ جاری کړی دا. مونږ دا حکومت دا گامونو ستای نه کو. حکومت نه یوازې ټول حقایق روخانه کړل بلکې لتیر دو ونو رایسی غلط فهمیان یې هم ختم کړی. دا پاکستان فوج هم دا جمهوریت دومره تایید کوي چې څنګه نور پاکستانیان یې کوي.
د تیر کال اکتوبر په شپږمه د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا یو رپورټ خپور کړی و چې پکې راغلی ول د پاکستان ملکی حکومت په یو غونډه کې د فوج په تګلارو انتقاد کړی دی او فوج یې په چارو کې پر لاس وهنې تورن کړی. د دغې غونډې خبرې څنګه المیډا ته ورسېدې پر دې موضوع حکومت پلټنیزه کمیټې جوړه کړې وه چې په اړه یې وزیر اعظم د مۍ په 9 یوه اعلامیه خپره کړه او د ډان ورځپاڼې د هغه خبر په رڼا کې شبې سفارښتنې منظوري کړې وې. خو هم په هغه ورځ باندې فوج په ټویټر پاڼه حکمنامه رد کړه او دا یې نامکمله ګرځولې وه. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه نن د صوبایي حکومت پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي قانون پر ضد احتجاجي تحریک شروع کوي. صوبایي کابینت رونی د شخصي سکولونو د نظم لپاره د ځانګړي ادارې د جوړولو په اړه یو قانوني مسوده صوبایي اسمبلی ته د منظوري لپاره وړاندې کړې وه. د شخصي سکولونو اتحادیه یو مشر فضل الله پرون مشال اړې ته ویل
په 12 او 12 تاریخ باندې با د دې صوبې په هر ضلع کې احتجاجي کیمپونه لګي. بیا د عین آباد په 16 تاریخ باندې با د صوبایي اسمبلی په مخ د ټول صوبې پرنسپلان مالکان او اساتذه د برازي ای به احتجاج کوي.
خدا صوبایي حکومت یو بیان مشتاق غنی وایي چې د شخصي سکولونو له استادو سره مشاورت کړی وو او صوبایي حکومت او صوبایي اسمبلی نه د قانون منظوري وړاندې به هم ورسره مشوره کوي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په چین کې د نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره سبا بیجینګ ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو ویان نن مشال اړې ته ویل نواز شریف ته د چین ولسمشر بلنه ورکړې ده. وزیر اعظم به په بیجینګ کې یو سیمه یو سړک سرمشریزه کې هم ګډون کوي. په سرمشریزه کې د 28 هیوادونو مشران او 500 نړیوالو سازمانونو مشران ګډون کوي. د چین بارونو چارو وزارت ویان ویل چې د وزیر اعظم نواز شریف ګډون به اقتصادي همکاري کې نور هم مرسته وکړي. افغان ځواکونو دولت مخالف وسلوال د قندوز د خار له سندو پشا کړی دي. د قندوز د سپینزر زون عمومي قومندان شیر عزیز کاموال بیگا مشال ډیتوبیل خان آباد کې د مخالفانو مهم قومندانان وژل شوی دي. د نوموړي په خبره په وژل شو کې ملا جابر شمشاد او ناصری شامل دي. د قندوز تخار لوی لاره لا هم د ټرافیک په مخه بند ده او ویل کېږي چې د چهار درې لور ته طالبان او نور وسلوال د خار له سندو لک تر لګه 2 کیلومتره پشا شوی دي. د روسیې د بارنو چارو وزیر دا تورونه رد کړ چې ماسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. سرګی لاوروف پرون په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل او بیا یوې خبري غونډې ته وویل. هغه څوک چې د افغانستان له اوسنیو حالاتو سم خبر دي نو باید پوه شي چې له طالبانو سره د وسلو او مهماتو د مرستې تورونه بې بنسټه دي. موږ له طالبانو سره کار کوو ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه چې د افغانستان حکومت یې وړاندیز کړی و عملي شي. په دې وړاندیز کې راغلي چې طالبان دي د سیاسي بهیر برخه شي، د افغانستان اساسي قانون دي ومني، له شخړو دي لاس واخلي او له تروریزم سره دي اړیکې نه ساتي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي فوجي چارواکو ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیا له طالبانو سره په فوجي برخه کې مرستې کوي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د شام ملیشو ځواکونو چې د امریکا ملاتړ ورته ترلاسه دی د طبقه خارګوټي او د هیواد الوی ډیم پرون له اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرته نیولې دی چې په نتیجه کې په روکا خار کې د عملیاتو لپاره لاره هواره شوې ده. طبقه چې د روقا خار نه سلويخ کیلومتر لری ده په نیولو سره روقا ته غزیدل لوی لاري په اوګدو کې د ستر آبادی بل خار نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلوال ډلې پر کنټرول ولري. د کوردانو او عرب جنگیالو ائتلاف شامی ډیموکراټک فورس د طبقه خار کنټرول ترلاسه کول لپاره لسو نیو راسي په جګړه بوختو او په دې رستو کې امریکایي ځواکونو ورته درنی وسلې هم ورکړې وي چې خپل کمپاین نور پیاوړی کړي. دې ګام د ناټو غړي هیواد ترکیا ایوازې کړي هم دی. امریکایي ځواکونو د وسلو مرستو ترڅنګ شامی ځواکونو ته د مهم استراتیجیک خارګوټي او ورسره سیرمه د ډیم په نیولو کې هم مرسته کړې وه. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنائی خبرداري ورکړې چې هیڅوک به پرې نږدي چې د مئی 19 نیټې د ولسمشری انتخابات ګډوډ کړي. خامنائی پرون ویل کچا د ایران ملي امنیت ګډوډو سخت سپېړه به وخوري. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه کچرته ایرانیان په انتخاباتو کې له قانوني او اسلامي اصولو سره سم ګډون وکړي نو انتخابات به اسلامي جمهوریت ته د افتخار وړ وي، خو کچرته له قانون څخه سرغړونه وشي، اخلاقي اصول تر خپل لاندې شي او یا داسې خبرې څوک وکړي چې دښمن ته یې ګټې ورسیږي نو انتخابات به په زیان تمام شي. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی غواړي چې بیا هم ولسمشر شي. د ده په مهمو سختدریزو سیالانو کې یو هم دینی عالم ابراهیم رئیسی دی چې ویل کېږي خامنائی یې ملاتړ کوي. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دریم ټیسټ میچ پرون شروع شوی دی. پاکستان په لومړي اننګز کې د دوو لوبغاړو په زیان 198 رنزونه جوړ کړي دي. بلخوا د هند شل ورځې سیالون یعنی آی پی ایل کې نن د ممبئی انډینز او کینګ 11 پنجاب ترمنځ لوبه کیږي. دا د مشال رادیو خبرونه اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د موسم حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه یو یا پیسې غسل کیږي او په 1.6 روپیه شل پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپیه شل پیسې او په 1.5 روپیه نوی پیسې. یو یورو په 1.45 روپیه 50 پیسې او په 1.45 روپیه لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپیه او په 28 روپیه شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه اتیا پیسې. او یو افغاني یو روپی 55 پیسې او په یو روپی 55 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات څلوېښت او کم نه کم شپږیش، بنو کې 9.5 او 15 او کوئټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورید پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د راپورونو اوریدئ شئ. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې د ډان لیکس په معاملې کې د وزیر اعظم د حکم نامې پر ضد خپل بیان بیرته اخیسته ده.
پاک فوج بھی جمہوریت کی اتنی تایید کرتی ہے جتنا کہ ہر پاکستانی کرتا ہے، ہم اس کی مضبوطی کے خواہاں ہیں.
وزیر اعظم نواز شریف سبارہ د چین په سلور ورځنی سفر زی. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه نن د صوبایي حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی.
چکل دا بل راتلو دا کې بنر راتلو ته نه مخ کې پدې باندې ټاکس پکارو، پدې نو کوئی سیشنز پکارو، پدې باندې یو بل سره خبره ترې پکارو.
او په خیبر پختونخوا کې وو په هنتونونو وایس چانسلران نه لري وجه سده
وو یونیورسټي وایس چانسلران ریکمند کړو وزیر اعلی تفایل دی اپروول لپاره تلو، خو پدې دوران کې خلق عدالت تلاړل چې دا پروسس چې نه غلط شي.
سیمونه نه هم راپورنو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګډون به موضوع ته. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر هغه بیان واپس اخستی چې پکې د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی د ډان لیکس پاړه حکم نامه رد کړل شوی و. د فوز بیان پرون یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د نورو پاکستانیانو په شان فوز هم د جمهوریت ملاتړ کوي. په دغه اړه تفصیل د ګلیاس پر راپور کې
د پاکستان فوج مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د ډاون لیکس په معامله کې د اپریل 9 ټویټ د یوې ادارې یا تن په اړه نو د فوج وایان میجر جنرل آصف غفور په دې اړه زیاته کړه.
اوس پریس ریلیز کو جو ہماری طرف سے ہوئی اس کو بنیاد بنا کر فوج کو اور حکومت کو آمنے سامنے
مونږ لخوا کوم بیان جاری شوی و د هغې په اړه دا تاثر ورکړ شو چې ګینی فوج او حکومت یو بل ته مخې ته ولاړ دي. د پریس ریلیز وروستو چې څه هم وشو هغه افسوسناک و. داسې حالات جوړ کړل شول چې هر چا په میډیا کې او بهر یو دریس خپل کړو او دوه خواوې جوړې کړل شوې
اور دو سائیڈیں بنا دی.
میجر جنرل آصف غفور دا سرګندونی له هغې وروستو کړي چې د تیر کال د اکتوبر په 6 نیټه د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا یو رپورټ خپور کړی و چې پکې راغلی ول د پاکستان ملکی حکومت په یو غونډه کې د فوج په تګلارو انتقادونه کړي دي او فوج یې په چارو کې پر لاسوهنې تورن کړي. د دغه غونډې خبرې څنګه المیډا ته ورسېدې پر دې موضوع حکومت پلټنیزه کمیټې جوړه کړې وه چې په اړه یې وزیر اعظم د مئی په 9 اعلامیه خپره کړې وه او د ډان ورځپاڼې د هغه خبر په رڼا کې یې شوې سپارښتنو منظوري ورکړې وه. خو په هغه ورځ د فوج وایان په ټویټر پاڼه په یو بیان کې دغه حکمنامه رد کړې وه او هغه نامکمله ګرځولې وه. د فوج وایان میجر جنرل آصف غفور په دې اړه خبرارانو ته ویل
منسٹری آف انٹیریئر نے پیرا 18 کے مطابق جو ریکمنڈیشنز تھیں اس کا مکمل آرڈر کر دیا.
د کورونا چارو وزارت د پیرا 18 مطابق د سفارتونو پر رڼا کې حکمنامه جاری کړی ده. موږ د حکومت د ګامونو ستاینه کوو. حکومت نه یوازې ټول حقایق روښانه کړل بلکې له تیرو 2 راهیسې غلط فهمیان یې هم ختم کړي. د پاکستان فوج هم د جمهوریت دومره تایید کوي چې څنګه نور پاکستانیان یې کوي. بلخوا د کورونا چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې دوی هغه څلور پریکړې تاییدوي کوم چې د اپریل په 9 نیټه په خبر پاڼه کې خپرې شوې وي. د خبر پاڼې په پای کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د امر جاری کېدو وروستو کاروایی سرته رسیدلې ده او داسې د ډاون لیکس معامله د دې وروستو هواره شوې ده. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
وزیر اعظم نواز شریف سبا له د چین په سلو روزنی سفر زی نوموړي به دغلته د یوې سیمې یو سړک د پروژې په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخلي او د چین د لوړپوړو چارواکو سره به هم ویني. په دغه اړه نور معلومات د رابع اکرم خان په راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سبا له د چین د ولسمشر شی جین پینګ په بلنه بیجینګ ته په سلو ورځني سفر رواني کی. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس سرمخه چې وزیر اعظم په چین کې د اقتصاد پرمختیا او مواقع سیوا کولو په اړه په 2 نړیوال کانفرنس ون بیلټ او ون روډ کې ګډون کوي. د ایجنډې مطابق وزیر اعظم په دې سلو ورځني سفر کې د چین ولسمشر او وزیر اعظم نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو د چین په حواله وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف دورې او په دې فورم کې ګډون نه به دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي کومک ته وده ترلاسه کیږي. په دې نړیوال کانفرنس کې به د 28 ملکونو مشران، د نړیوال تنظیمونو 500 زیات چارواکي، د وزارتونو د 7 افسران او د مختلفو ملکونو د 1200 زیات نمائندگان ګډون کوي. د چین د خارجه وزارت ویان تر مخه چې په دې فورم کې ګډون کوونکي به نړیوالې رابطې سیوا کولو، علاقایي اقتصادي پرمختیا او په مشترکه پرمختیايي اهدافو به خبرې کیږي. د دې کانفرنس په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې یو سیمه هم یوازې نشي پاتې کېدی او همدغه وجه ده چې کومک او رابطې د سیمې د پرمختیا لپاره ضروري دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه لنن څخه د پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. صوبایي کابینه تیر ونه د شخصي سکولونو د انتظام لپاره د یوې بلې ادارې جوړولو قانوني مسوده منظور کړه او سملې ته ولېږله. د سکولونو مالکان وایي حکومت ورسره په دغه اړه هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. زلان یوسفزی نور تفصیل راکړي.
د صوبایي کابینې لخوا منظور شوی د شخصي سکولونو د انتظام لپاره د ځان له ادارې یا ریګولیټری اتارټي د بل تر مخه به یا د اداره د سکولونو فیسونه، نصاب او نورې انتظامی چارې سمبالوي. دغه بل باندې به صوبایي اسمبلی کې بحث کیږي او د اسمبلی نه د پاس کېدو وروسته به ترې باقاعده قانون جوړیږي. د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک صوبایي مرستیال صدر فضل الله داودزی وایي چې دوی د شخصي سکولونو د انتظام د ادارې جوړولو پر ضد نه دي، خو د فیسونو او نصاب ټاکلو اختیار حکومت ته ورکول او بیا د تعلیم د وزیر غوندې یو سیاسی چارواکی د ادارې د مشر په توګه د ټاکلو سره یې اختلاف دی.
په 12 او 12 تاریخ باندې به د دې صوبې په هر ضلع کې احتجاجي کیمپونه لګي. د دې نه بعد په 16 تاریخ باندې به د صوبایي اسمبلی په مخ کې چې کوم زمون قانون ساز اداره ده دای په مخ کې به د ټول صوبې پرنسپلان مالکان او ساتزه دا برازی ای به احتجاج کی او بیا په 1920 تاریخ باندې با د دې ټول صوبې ادارې چې بندي کی او نه بعد 25 تاریخ باندې نوې لایحه مل اعلان کی.
13 هفته د وزیر اعلی د اطلاعات او صلاحکار مشتاق غنی د کابینې د غونډې وروسته رسنیو ته ویلی وو چې دوی ته د شخصي سکولونو د زیاتو او د خپل خوخي د فیسونو پر ضد ډیر شکایتونه راتلل، نو ځکه یې د دې لپاره د ځانګړې ادارې جوړولو فیصله وکړه. د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسیشن صدر او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی ډاکټر محمد زاکر شاه وایي چې د ادارې جوړول ښه ګام دی، خو باید چې د بل پاس کې دوه وړاندې د شخصي سکولونو د استادو نظرونه معلوم شوی وي.
زه د هغه پرایویټ سکولونو زم چې کم خپل پرایویټ سکول دي کم فیسونه زیات دي په کار دي خپل فیسونه نظر ثانی وکي، ځکه زموږ د صوبې خلک غریب دي، دا غریبانان دي، په کار دي چې دوی سره زه دا نه وایم خو چې کله دا بل راتلو دا کابینټ راتلو ته نه مخکې په دې باندې ټاکس پکارو، په دې نیګوسیشنز پکارو، په دې باندې یو بل سره خبرې ترې پکار وي.
د کابینې د غونډې وروسته مشتاق غنی ویلي وو چې د شخصي سکولونو د استادو سره یې مشوره کړې وه او بیا به ورسره هم مشوره کوي، ځکه چې بل لا د اسمبلی نه دی منظور شوی. د شخصي سکولونو د مالکانو ځنې اندېښنې وي او وزیر اعلی د لری کولو هدایات ورکړي وو او د هغې وروسته دا بل د کابینې نه منظور شوی دی او که نور پکې هم د ښه کولو ځای وي نو په صوبایي اسمبلی کې به پرې بحث کیږي. د شخصي سکولونو د انتظام د ادارې جوړېدو وروسته به د دې سکولونو د استادانو د تنخواګانو د ټاکلو اختیار یا د ادارې سره وي چې د کم نه کم تنخواه کچه یې ورته 15,000 روپۍ ټاکلې ده او د ادارې د منظورۍ پرته به د سکول استاد له نوکرۍ هم نشي ایستلې. د بل تر مخه به د شخصي سکولونو اداره د یو انتظامي بورډ د لاندې کار کوي چې مشر به د تعلیم صوبایي وزیر وي او په غړو کې به تعلیم پوه او د شخصي سکولونو استازي هم وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
خیبر پختونخوا کې تعلیمي هلې ځلې په دغه اړه باندې د استادانو غوښتنې دغه احتجاج هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا و پوهنتونونه له وایسنسلرانو بغیر کار کوي چې وجه د نوې یونیورسټي اکټ یا قانون نه عملي کول دي. خو د پختونخوا سینیر وزیر عنایت الله خان وایي چې دا مهال د دغه قانون پر ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده او تر څو چې عدالت په دغه اړه څه پرېکړه نه وي کړې صوبایي حکومت نوي وایسنسلران نشي مقررولی. خالد خان نور حال راکی.
دا شروع په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو پختنې په ځواب کې د پختونخوا سینیر وزیر عنایت الله خان وویل صوبایي حکومت د ځینې پوهنتونونو وایس چانسلران تر هغه وخت پورې نشي مقرر کولی تر څو پورې چې د نوي یونیورسټي اکټ په هکله د عدالت فیصله نه وي راغلې. سینیر وزیر عنایت الله خان زیاته کړه صوبایي اسمبلی یونیورسټي اکټ 2014 منظور کړی دی، دا کوم لاندې وایس چانسلران مقرر کولی شي، خو بیا د دغه اکټ خلاف پېښور های کورټ کې رټ جمع شوی دی او تر څو پورې چې د عدالت فیصله نه وي راغلې دا قانون نشي عملي کېدی.
د یو پروسس مکمل کړو او وو یونیورسټي وایز اصلانه ریکمند کړو وزیر اعلی ته فایل دی اپروول لپاره تلو، خو په دې دوران کې خلق عدالت تلاړل چې دا پروسس چې دا غلط شوی او عدالت پاره کې سټے ورکړه، اوس پاره په عدالت کې هیرنګ روان دی. مونږه چې عدالت څنګه فیصلو کې غشن ټیک تکنه ک عدالت وچ دا پروسس مخکې میچه ور کوي او همدغه کسانو کې خلک اپوینټ کوي، نو حکومت پدا کارو کې ک عدالت وچ پروسس غلط شوی دومره پروسس وشي.
دا دین اوران دی د پاکستان پیپل پارټي د اسمبلی غړي فخر اعظم وزیر په صوبایي حکومت نیوکه وکړي چې ولې د صوبې ځنې پونتونه د وایس چانسلر نه بغیر کار کوي.
دا بل د اسمبلی پاسم شو نو اوس پر هغه نافذ شوی نه دی، نافذ شوی نه دی هغه مطلب سو وو یونیورسټان بغیر دی ویسی چلیږي. دغه نه علاوه چې کوم ایڈمنسٹریشن پوسټونه دی پابونه دی ټیچینګ سټاف کا سند لګولې دی.
دا یادونه دا چې خیبر پښتونخوا کې دا سات وو پونتونونه د وایس چانسلر نه بغیر کار کوي، چې یو پکې عبدالولي خان پونتون مردان هم دی، چرته چې د دغه پونتون زده کوونکو د نوي وایس چانسلر لپاره احتجاجي کیمپ هم لګولې او بیا وروسته د مشال خان د مرګ ناوړه پیښه مخې ته راغله. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو استادان وایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. په دغه اړه باندې اسمبلی په کال 2015 کې یو قرارداد هم منظور کړی دی، خو تر اوسه پورې په دغه قرارداد عملي کار نه دی شوی. د دې سره سره د 14 ګریډ د استادانو ترقی هم په ځای ولاړه ده او یو شمېر استادانو ته خپلې تنخواګانې نه ترلاسه کیږي. په دغه اړه باندې فرخنده اسد نور تفصیل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د استادانو یو تنظیم آل ټیچرز کوارډینیشن کونسل صوبایي حکومت ته ویلي دي چې د دوی غوښتنې دې زر تر زره پوره کړي، ګینې د 15 مئی نه به د اسمبلۍ مخې ته احتجاج پیل کړي. دغه استادان چې زیاتره د 14 ګریډ دی وایي د نورو ګریډونو پرمختګ کیږي، خو د دوی د پرمختګ منظوري لا هم د ځنډ ښکار ده. د ملکنډ د سیکنډري سکول ټیچرز اسوسیشن کوارډینیټر ماهر زاده وایي باید د نورو صوبو غوندې دوی لا هم سروس سټرکچر ورکړل شي.
زمونږ د اسوسیشن څنګه مطالبه چې موږ له پنجاب او سند ګلګت بلوچستان او بلوچستان په طرز باندې سروس سټرکچر او ټایم سکیل لګي، او زمونږ سروس سټرکچر نه غږ دی. زمونږ سره خبره کړې چې یو سروس سټرکچر درکو، یو بل ټایم سکیل درکو، یو بل لوور سټیپ پروموشن درکو. نو موږ وایو چې زمونږ سره هغه کار وکړي چې په نورو صوبو کې کېږي. بلوچستان دې زمونږ یو آپشن نه لري او دې قرارداد هم پاس کړی دی. په 5 جنوري 2015 باندې د اسوسیشن په حق کې یو قرارداد پاس کړی دی او دا دوه کال تیر شو او دې تر اوسه په کار باندې عمل درآمد نه کوي.
بلخوا د بنو د سیکنډري سکولونو د استادانو د تنظیم یو مشر ډاکټر جمشید وایي په ایبټ آباد کې د 200 ملګري په دې اړه عدالت ته هم تللي دي. هغه وایي دوی ته داول شوي دي چې په کوم ګریډ کې برتی شوي دي، هم په دغه کې به ریټایر کیږي.
یعنی یو استاد په یو ګریډ کې برتی شو او په یو سکول کې برتی شو، دی به ټول عمر په دغه سکول کې. اوس یو سړی په پاور پلنګ ایریا کې برتی شو، یا د پرس کا وایف دغه په فار پلنګ ایریا کې برتی شو، نه یا د خاون په پد پسې مایګریټ کیږي. او بل دا چې لکه د ترانسفر دا خو د پخوانی پالیسی را روان ده، په دې کې مختلف مشکلات پیښیږي. چاته پرنسپل د ټیچر په منځ کې څه خبر راشي، یعنی په 2015 بجټ کې دی کمپنسیټری الاونس دغه چې بای د 16 او د 17 په منځ کې کم ډیفرنس دی، دا به تاسو ته موږ درکو. یعنی او نوټیفیکیشن اوس هو خو د بدقسمتۍ نه فاینانس او هغه دونه لوز نسا شوکي چې هغه کلیر نوټیفیکیشن اوس استاد تر اوسه پورې دغه 1 روپۍ پیدا ملو نه شوله.
یو بل استاد نګت سیما بیا وایي د 14 ګریډ د سیکنډري سکول استادانو تعلیمي قابلیت هم د نورو غونډې وي، خو دوی په ځای او درولې دي او ګریډ یې 18 ته نه رسیږي.
لکه په مډل سکول کې نه د هډ کار کوي لګي، چې په های سکول کې نو از ان چارج کار کوي او سره سبجیکټ کې د ټولو نه مین یعنی میتھمیټکس او انګلیش لیکري. او د دی کوالیفیکیشن د اس اس کوالیفیکیشن او اوس کوم اس پی جی ته کوم کوالیفایډ لکه مطلب کسانی دی 16 ګریډ ته. نو دا اوی په کوالیفیکیشن پر
په خیبر پختونخوا کې استادان د 13 مودې راهیسې په احتجاج دي. دوی دا هم وایي د حکومتي غړو سره د لیدلو وروسته هم مسلې لا نه دي حل شوي. د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي حکومت د تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي د استادانو په دغو مسلو خبر دی او ډیر زر به یې په اسمبلۍ کې د بحث لپاره وړاندې کوي.
ڈپارٹمنٹ سره ریگولر زما کانٹیکٹ شوی دی. مونږ سیکرٹری صاحب ته یو ځل وی هغه د وی چې ما په دغه کابینټ میټینګ په ایجنډا چولې دی، ورسره ما ته داسې اندازه کیږي چې هغه داسې لکه نو شوی دی کابینټ په ایجنډا باندې هم نه دی چولې شوی. نو ان شاء الله دا زه د سپیکر سره په سپیکر صاحب د مشاورت باندې ان شاء الله زه دوباره دا د اسمبلی په فلور بوچتوم او دې ایشو کې زه د استادانو
په خیبر پختونخوا کې د اپریل میاشتې نه د استادانو احتجاج په داسې وخت شروع شوی دی چې په دغه صوبه کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپاین هم روان دی.
د مشال ریډیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 10:00 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه 10:00 بجو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي غواړي چې د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو لارې هوارې کړي، خو کچره احساس کړي چې خاورې تر یرغل لاندې ده، له خپل قلمرو څخه دفاع ته هم چمتو دي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ د چرشنبه په ورځ دغه سرګندونې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوا د خبرو په غبرګون کې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان چارواکو د پاکستان د هغه خبرداري په اړه چې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو له جګړې وروسته یې ورکړی، تند غبرګون وښود او ګوتڅنډنه یې وکړه چې افغانستان به د هر ډول خطر پر وړاندې ځواب ووایي او له خپلې خاورې به دفاع وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د شهر شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان سره د هر ډول ستونزو د هواري لپاره په خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار کوي.
د افغانستان دولت په دې عقیده او باور لري چې اول ټول معضلات همسایه هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ د میز وسیله او طریقه باندې حل شي، ولې په عین حال کې د خپل قلمرو د دفاع لپاره او د خپلې خاورې د دفاع لپاره پوره
وروسته له هغې چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جګړه وکړه، د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوا د سه شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید خپل حد وپیژني. هغه ویلي دي چې د پاکستان اردو له خپلې خاورې څخه د دفاع بېلابېل انتخابونه لري چې د افغانستان لپاره به یې زغمل ګران وي. د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه باندې جګړه وکړه چې له هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. له دې وړاندې هم دواړو هیوادونو څو ځلې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جګړې کړې چې دواړو لورو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان د ولسي جرګې وکیلان د دغو ستونزو د حل لپاره د امریکا په منځګړیتوب ټینګار کوي.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې په دا هیواد کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو څخه دی په یو تند بیان کې ویلي، ایرانی رایه ورکوونکي هغه کس ته رایه نه ورکوي چې خلک زنداني کوي او اعدامونه کوي. ویل کېږي د روحانی د اشاره د دوو سختو سخت دریځو سیالانو ابراهیم رئیسی او باقر قالیباف ته ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل اجمل ان په دا راپور کې راکوي.
دا ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې په یو تند بیان کې ټینګار کړی چې ایرانی رای ورکوونکي به داسې کسانو ته رای ورنکړي چې خلک زنداني کړي او یا اعدام کړي. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید دی، د مې د 9 نیټې د انتخاباتو یو اونۍ مخکې د خپل هیواد لسري سیاسي کرښې په خاړه ولې او پر خپلو محافظه کارو سیالانو یې تند لفظي حمله کړې. خغلی روحانی د ایران په لویدیس خار همدان کې د انتخاباتي مبارزې وی غونډې ته په وینا کې ویل، ایرانی رای ورکوونکي هغه کس نه غواړي چې د اسلامي انقلاب را وروسته په تیرو څلورو لسیزو کې یوازې دا زده کړي چې څنګه خلک زنداني او یا اعدام کړي. حسن روحانی وایي د ایران ستر ملت یو وار بیا راغی او اعلان وکړ چې لارې یې د ازادۍ لاره ده. یو ځل بیا به زموږ خلک اعلان وکړي چې هغوی ورته د منلو وړ نه دي چې د تیرو 38 کلونو په اوږدو کې یوازې له زندان او اعدام سره بلد وو. داسې ښکاري چې روحانی په دې څرګندونو د ولسمشرۍ محافظه کاره کاندید ابراهیم رئیسی ته اشاره کړې چې ویل کېږي په 80 لسیزه کې په زرګونو سیاسي مخالفان او د اپوزیسیون فعالان په بېلابېلو مجازاتو محکوم کړي وو. ښاغلی رئیسی اوږده کلونه د ایران په پیاوړې قضا کې تیر کړي چې د منتقدینو د خاموشه کولو لپاره یې د ایران د حکومت په فشارونو کې مهم رول لوباوه. د ایران د سیاسي چارو یو څارونکي تقی رحماني د روحانی دا څرګندونې له دې کبله یو احتمالي خطر بللی چې کولی شي په ایران کې د سپاهي پاسداران انقلاب قضا او اردو په شمول یو شمېر سخت دریځو لورو ګټې زیانمن کړي. پوښتنه دا ده چې آیا د روحانی د دا ډول توندو څرګندونو وروسته به په انتخاباتو کې د نوموړي څخه د خلکو ملاتړ زیات شي کنه؟ د فردا راډیو خبریال آرش حسن نیا وایي په ایران کې روښانفکر ځوانانو د روحانی څرګندونې خوښې کړې.
نظر سنجی ها نشون میده که محبوبیت آقای روحانی.
حسن نیا وایي نظر پوښتنی ښیي چې د انتخاباتي مبارزو د پایل راهیسې د حسن روحانی محبوبیت په خلکو کې نه دی زیات شوی او برخلاف یو څه کم شوی هم دی. په مقابل کې د ده د مهم رقیب ښاغلي رئیسی محبوبیت زیات شوی، خو په روڼ اند ځوانانو کې په ځانګړې توګه هغوی چې آنلاین ټولنیزې شبکې کاروي د ښاغلي روحانی د وروستیو توندو څرګندونو هرکلی شوی.
حرفهای آقای روحانی با استقبال اونها مواجه شد.
حتی شپیت کلن روحانی د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې له شپږو کاندیدانو څخه دی. د انتخابات د می د میاشتې په 9 نیټه کېږي. د روحانی په وړاندې د انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی او باقر قالیباب دوه سخت دریځ ایرانی ملایان هم کاندیدان دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سو شپېته او پنځلس زره اووه سو شپېته کیلو هرتز.
مشال لیډو دغه یو رودونکو درنګ شبیره په پښتونخوا کې د غرمې د لسنیمې بجې کېدونکې دي. د ګل ایاز نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر پرون د ډاون لیکس پلټنو کمیټې د سفارښتونو په رڼا کې د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي نوټیفیکیشن د ردولو ټویټ یا بیان واپس اخیستی دی. دا خبره د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور پرون په پینډې کې په یو خبري غونډه کې کړی. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه نن د صوبایي حکومت پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي قانون پر ضد احتجاجي تحریک شروع کوي. صوبایي کابینې تیرونی د شخصي سکولونو د نظم لپاره د ځانګړې ادارې د جوړولو په اړه یو قانوني مسوده صوبایي اسمبلی ته منظوري لپاره وړاندې کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په چین کې نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره سبا بیجنګ ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو بیان نن مشال لیتو ویل نواز شریف ته د چین ولسمشر بلنه ورکړې ده. افغان ځواکونو دولت مخالف او وسلوال د قندوز خار د خار لسنډو په شا کړی دي. د قندوز د سپینزر زون عمومي قماندان شیر عزیز کاموال بیګا مشال لیتوویل خان آباد کې د مخالفانو مهم قماندانان وژل شوی دي. د روسیې بارونو چارو وزیر دا تورونه رد کړل چې ماسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. سرګی لاوروف فون په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل او بیا یوې خبري غونډې ته وویل هغه سوچ د افغانستان له اوسنۍ حالاتو سم خبر دي، نو باید پوه شي چې له طالبانو سره د وسلو او مهماتو د مرستې تور بې بنسټه دی. د شاه ملیشا ځواکونو چې د امریکا ملاتړ ورته ترلاسه دی د طبقه خارګوټي او د هیواد لوی ډیم پرون له اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرته نیولې دي چې په نتیجه کې په روکا خار د عملیاتو لپاره لاره هواره شوې ده. د ایران روحاني مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداري ورکړ هیڅوک پرې نه دي چې د مئی د 19مې نیټې د ولسمشرۍ انتخابات ګډوډ کړي. او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دریم ټیسټ پرون شروع شوی دی. په لومړي ورځ پاکستان په خپل لومړي اننګز کې د دوو لوبغاړو په زیان 1.78 رنزونه جوړ کړی دي.
مهم خبرونه واورئ. اوس د اسلام آباد ته رفعت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي، دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر د ډان لیکس په اړه د ټویټ د لارې خپل بیان واپس اخیستی او ویلي دي چې په 9 اپریل کړی شوی ټویټ د یو حکومتي ادارې یا چا لپاره نه و. ادارې وایي چې د آی ایس پی آر وینا وه چې د انکوائری کمیټې په سپارښتنو عمل درآمد وشو، داسې منظوري چې وزیر اعظم ورکړه. د پاکستان پوز دا ان لوړتیا او په جمهوریت یقین لري. ادارې په وینا داخله چار وزارت ویلي چې د متعلقه ادارو لخوا د وزیر اعظم په حکم لمن درآمد نه بس د ډان لیکس معامله حل شوه او نیوز لیک سره متعلق په 9 اپریل د انکوائری کمیټې متفقه سپارښتنه منظور ورکړې شوه او په دې اړه نور تفصیل به د داخلي وفاقي وزیر په خپل خبري غونډه کې ورکوي. واضح دی چې د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان خبریال سیرل المیډا د 2014 کال اکتوبر میاشت کې یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې پکې د سرچینو له کوله ویل شوی و چې د نواز شریف په مشرۍ کې د امنیت په اړه غونډه کې حکومت پوسته ویلي وو چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب په لور روان دی او باید دوی د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. خو د پاکستان وزیر اعظم او پوز دواړو دا رپورټ رد کړو او وروسته یې په دې اړه یو پلټنیز کمیشن جوړ کړو. ادارې وایي چې د ډان لیکس په انکوائری رپورټ کاروایی او بیا په هغې د پوز لخوا ټویټ کولو معامله چې په کوم ډول حل شوان دا د اطمینان وړ خبره ده. ملک ته رامخته شوي چیلنجونه او د ولس مسلې هم د دې خبرې تقاضا لري چې اوس سیاسي قیادت دې ټولې معاملې په سیاسي انداز حل کړي. ادارې اخر کې وایي چې په جمهوری معاشرو کې د رای سره اختلاف کول د جمهوریت ښکلا ده، خو په دې کې د ولس خیر ښېګڼې کارونه کول دا تقاضا لري چې سیاسي قیادت دې دغه مسلو ته هم په فوري توګه توجه ورکړي. جنګرس پاڼ په خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی په حواله سره د سبو اندېښنې د روانې میاشت ترسره کېدو مخکې لرې کولو او نېشنل الیکټریسټی ریګولیټری اکټ 1999 کې په ترمیم د وفاق او د څلور واړو سبو اتفاق کول یو ډېر مثبت او مهم ګام دی. اداری وایي چې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر په مشرۍ کې 13 ورځ غونډه د مشترکه مفادات کونسل فیصلې ته عملي شکل ورکولو لپاره رابلل شوې وه. په کوم کې چې د سند او خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پنجاب او بلوچستان چې سیکرټریانو ګډون وکړو. یو بل ورځپاڼه ایکسپریس په دې اړه لیکي چې غونډې نه پس د سند وزیر اعلی مطبوعات سره په خبرو کې وویل چې په سند کې کپټو پاور پلانټس نه 100 میگاواټه بجلی پیدا کیږي، د څه له وجې چې په لوډ شیډنګ کې کمی راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډوچو ویلې لیکلي دي د امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامیه به په راتلونکو څو ونو کې د افغانستان په اړه نوې پالیسي اعلان کړي چې پکې زیاتره خبرې د پخواني ولسمشر اوباما د پالیسۍ په څیر دي. بلخوا ټایم د ورځپاڼې لیکلي دي اسلام آباد او کابل دی پر یو بل د تورنو لګولو په ځای د ډیورنډ کرښې په سر راپورته شوي لانجه هواره کړي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي انیس اجمر وړاندې کوي.
ډویچه ویلې د کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي چې د په اند امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامیه به په راتلونکو سوونیو کې د افغانستان په اړه نوي پالیسي اعلان کړي. نوموړي ویلي دا مهال په سپینې ماڼۍ کې یوې جامع پالیسۍ ته کتنه روانه ده. ډویچه ویلې لیکي دا چې په دومره لږ وخت کې روسیې په افغانستان کې ولې دلچسپي اغستل پیل کړي دي. مایکل کوګلمن یې په ځواب کې وایي د ولسمشر ټرمپ اسانه حل لاره به په افغانستان کې کار ونه کړي. د نوموړي په اند ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه پالیسي په ډیرو خبرو کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما له هغې سره یو شان والی لري چې پکې د افغان حکومت سره د مضبوط ملاتړ او د امریکایي ځواکونو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته د مشورو ملاتړ او تربیت ورکولو خبرې شاملې دي. ډویچه ویلې لیکي د پخواني ولسمشر اوباما انتظامیه په څیر د ولسمشر ټرمپ انتظامیه به هم د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبرو د ملاتړ څرګندونه وکړي. بلخوا ټایمز روزپاڼه لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښه د برتانیې د حکمرانۍ پر مهال په لانجمنو خبرو کې یوه وه او د وروستیو کې د خونړیو نښتو وروستو د ګوګل نقشه د دې مسئلې د حل لپاره کارول کیږي. ټایمز لیکي د ډیورنډ کرښې په اړه نوې سروې روانه ده. د شاوخوا 1500 میله پولې دواړو غاړو ته د سروې ډلې به د خلانه اخیستل شوي عکسونه پخوانۍ نقشې او د انټرنیټي نقشو سرویس کاروي چې دا شان شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې د برتانوي ډیپلوماټانو لخوا د جوړې شوې کرښې په اړه سم معلومات راغونډ کړي. ټایمز لیکي که چېرته دا مهال پاکستان او افغانستان د خپلو پخوانیو مشرانو او د انګریز حکومت د مودې نه شروع شوې شخړه په پر امنه توګه هواره کړي نو دا د اسلامي سخت دریځو ضد مبارزه کې ګټوره ثابتېدای شي. اسلام آباد او کابل پر یو بل لتراګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه لګوي. ټایمز لیکي د پاکستان او افغانستان په پوله موجود غرونه د طالبانو، القاعده، داعش او ځینو نورو وسلوالو ډلو پټن ځای دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر د روسیې له بارونو چارو وزیر سره په واشنگټن کې خبرې کړې دي. وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دا ړومبی ځل دی چې له جګپوړي روسی چارواکي سره ملاقات کړی دی. ډونالډ ټرمپ دا خبرې ګټورې بللې دي او لاروپ ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین به هم د امریکا له ولسمشر سره لیده کاته کوي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره شی خبرې لرلې او دواړه لوري واشنگټن او ماسکو هڅې کوي چې د سوریې شپږ کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسي. موږ له ښاغلي لاوروف سره ډېرې شی خبرې لرلې، لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه ګټورې خبرې وې. موږ غواړو چې په سوریه کې دغه بدې وژنې ډېرې ژر ودرېږي شي او ټول باید په دې برخه کې کار وکړي. د جنوري له میاشتې راپدې خوا چې ټرمپ په رسمي ډول ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له دومره جګپوړي چارواکي سره غونډه کوي. که څه هم پر دې خبرو د امریکا د ولسمشر د یوې ورځې مخکې پرېکړې سیوری غوړولی و. ټرمپ د سیشن بی پورس د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کامی برطرف کړ او پرون چې له ټرمپ خبریال پوښتنه وکړه چې ولې هغه ګوښه کړ، د په ځواب کې وویل ځکه چې هغه شکار نه کاوه. ډېر شکار وایم، هغه شکار نه کاوه. جیمز کامی د هغو جنایي تحقیقاتو څارنه کوله چې تور پورې شوی دی چې د ټرمپ ملاتړي له روسي چارواکو سره اړیکې لري. ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پرون خبریالانو ته له سرګی لاوروف سره د خبرو په اړه دا خبره هم وکړه. زه فکر کوم چې د سوریې په برخه کې موږ ډېر ښه روان یو، ځینې پیښې رامنځته کېږي خو خبرې مو ډېرې مثبتې وي. د امریکا د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته سپینه ماڼۍ یو بیان خپور کړ چې پکې راغلي دي چې ټرمپ له لاوروف څخه غوښتي دي چې د سوریې ولسمشر رویران چې دواړه د روسیې نږدې ملاتړي دي مهار کړي. د سپین ماڼۍ په وینا د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وشوې او ټرمپ په دې برخه کې لاوروف ته وویل چې روسیه د دې مسؤلیت لري چې په بشپړه توګه د منسک د سولې تړون تطبیق کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او د امریکا د ولسمشر تر خبرو وروسته په واشنگتن کې د روسیې په سفارت کې لاوروف خبریالانو ته وویل چې ټرمپ له ماسکو سره داسې اړیکې غواړي چې عملاً پکې متبادله ګټه ولري. موږ نشو کولی چې ټول موضوعات په یوې لیدنې کې حل کړو. دا ښکاره ده او په واقعیت کې پر دغه لاره د تګ لپاره ښه نیت شته. لاوروف زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په جولای کې د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادو په سرمشیزه کې غونډه وکړي.
راپور مورده اوریدونکو په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د مشال د خبر مرکزي څانګې په یو راپور کې لیکلي دي امریکا په شام کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره د حکومت مخالف کورد ډلې ته د وسلو ورکولو فیصله کړې ده چې په دغه اړه به فیصلې ډېر زر عملي شي. تفصیلې د فرخند اسد نور.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلیکی امریکا د شام حکومت مخالف کورد ډلې ته په وسلو ورکولو سلا شوې ده. ښکاري داسې چې دا ګام به د ترکی لپاره د ناخوښۍ سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې څو ورځې پس د ترکی او امریکا مشران په واشنگتن کې سره وویني. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې ډانا وایټ د نهې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوه ورځ مخکې د دفاع وزارت اختیار ورکړ چې د شام د ډیموکراتو ځواکونو کورد غړي د ضرورت مطابق په وسلو سنبال کړي چې دا شان د شام په راکه کې د داعش پر ضد سرګند بریا یقیني کړي. دا بیان لږ وروسته له هغې مخې ته راغلی چې خبري اجانسونو د یو ناڅرګند لوړپوړي امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې سپینې ماڼۍ د خلکو د خوندیتوب اسانګو په نامه د کوردي ډلې په وسلو د سنبالولو پریکړه کړې ده چې دا رنګ داعش وسلوالو ته په راکه کې ماتې ورکړي. راکه د شام په شمال کې د داعش لخوا اعلان کړل شوې سرخار دی چې اپوزیشن ځواکونو په ګیره کې اخیسته دي. دغه ځواکونه د داعش وسلوالو او حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. یو ناسرګند امریکایي چارواکي د مای په نهمه اه پی ته ویلي دي په شام کې کوردي ډلې جنگیالو ته د وسلو ورکولو فیصله په سمدستي توګه عملي شوې ده، خو لا یې هم د نیټې په اړه پوره معلومات نشته. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به د مای په منځ کې واشنگتن ته ځي او هلته به د ولسمشر ټرمپ سره ویني. ډانا وایټ ته هم ویلي دوی په دې اړه د ترکی د اندېښنو نه هم خبر دي. هغې وویل دوی د ترکی حکومت او ترک ولس ته دا باور ورکوي چې امریکا به د خپل دغه اتحادي هیواد د ګټو خلاف لانړ شي او په دې اړه یې د ترکی اندېښنې په پام کې نیولې دي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
برتانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر معاملې غور کوي. اوس مهال د برتانیا 1500 عسكر په افغانستان کې شته. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د امریکا له متحده ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد په افغانستان کې د برتانیا د عسکرو شمیر زیات دی. په دغه اړه نور معلومات د احمد شیبر پر راپور کې و.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د برتانیا صدراعظم تریزا می تیر ورځ په لندن کې خبري وکړې. تر دې خبر وروسته د بریتانیا د دفاع وزارت ویاند وویل چې له اړتیا سره سم به هیواد د افغانستان په ماموریت کې ونډه واخلي. د بریتانیا اکثر محارب ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان ووتل او اوس شاوخوا 500 بریتانیایي پوځیان په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي. بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ژمنه کوي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر بهرني پوځي قمندانان د نورو ځواکونو د لیږلو هیله لري. د ناتو سرمنشي د چهارشنبه په ورځ په لندن کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د 2000 نورو عسکرو د لیږلو اعلان به په راتلونکو اونیو کې وشي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دغه اضافي سرتیري به په پوځي عملیاتو کې برخه وانخلي او دوی به افغان ځواکونه وروزي او سلام مشوره به ورکړي. موږ اوس پر دې وړاندیز غور کوو او په راتلونکو څو اونیو کې به د دغو ځواکونو د شمیر او تشکیلاتو په اړه چې افغانستان ته یې لیږو پریکړې وکړو. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه شته چې 8,300 امریکایي عسکر دي. د امریکایي ځواکونو په ډله کې 6,900 د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشوره ورکولو بوختي او 1,500 نور یې له تروریزم سره مبارزه مخته وړي چې تر ډیره د القاعده شبکې او داعش ډلې په ځپلو کې برخه اخلي. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د ناټو نورو غړیو هیوادو ته په افغانستان کې د هغوی د راتلونکي ماموریت لپاره یو لیک استولی دی. ناټو او بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو بریتانیایي پوځیانو د لیږلو پر لارو چارو بحث کړی دی چې د ډنمارک دفاع وزیر ویلي دي چې دې ته چمتو دی چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ډنمارک دفاع وزیر په وروستیو کې وویل که چېرته اړتیا وي هیواد دې ته حاضر دی چې افغانستان ته نور سرتیري ولي شي، خو د ډنمارک دفاع وزیر دا خبره هم وکړه چې تر دې دمه یې دولت له وروستۍ پرېکړې ته نه دی رسېدلی. اوس مهال ډنمارک په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1,500 پوځیان لري. په ډیرو راپورونو کې ویل شوي دي چې مخکې تر دې چې دوی اونۍ وروسته د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو سرمشریزه پیل شي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړي چې په هغې کې شایي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پرېکړه هم وشي.
فارن پالیسی مجلې په ویلیکنه کې په افغانستان کې د امریکا جګړې په تناظر کې د هیواد تګلارې ته کتنه کړې ده. مجلې لیکلي دي که څه هم امریکا د اپریل په 14 په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې خلاف لوی بم وکاراوه، خو له دې بریده د امریکا په د پالیسۍ نیمګړتیاوې ښکاره شوې دي. نور حال د دغه راپور په اړه د ملیحا امیرزاده ناورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د اپریل په میاشت د امریکایي پوځ لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف لوی بم غورځولو سره که څه هم ګڼ شمېر وسلوالو ته نقصان ورسېدو، خو د مجلې په خبره دا د غلط هدف او ناسمو وجوهاتو لپاره استعمال شو. د کارپوهانو او ډونلډ ټرمپ انتظامی ځینو چارواکو په فکر د دغه بم هدف د افغانستان په جګړه کې تر مقصدونو حاصلولو زیات شمالي کوریا او شام یېرول وو. مجلې لیکي دا رښتیا ده چې اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان کې په وروستو کلونو کې د یو شمېر حملو ذمہواري قبوله کړې ده او امریکایي خلاف کاروایی هم کوي، خو د مجلې په خبره اصل ګواښ طالبان او القاعده دي چې 14 کاله پس یې هم وجود باقی دی. په ستمبر کال 2001 کې پر امریکا د القاعده د حمله پس دغه هیواد په افغانستان کې د یادې وسلوالې ډلې ځالې د تباه کولو او د طالبانو حکومت نسکورولو په مقصد هلته یرغل وکړ. فارن پالیسی مجله د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سرګندونو په حواله لیکي چې د روس لخوا د وسلوالو په ملاتړ سره اوس پخوانی ګواښ یو ځل بیا پیدا شوی دی، خو په دې وروستو کې ماسکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې روس په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته وسله ورکوي. د مجلې په خبره د روس لخوا د طالبانو ملاتړ د دغه ډلې سره تړلې ګواښ یو وار بیا ژوندی کړي. مجلې لیکي که یوې خواته د اسلامي دولت وسلوالو لخوا خطر په کمېدو دی، نو بلخوا د طالبانو ګواښ په زیاتېدو دی. طالبان د 2001 راهیسې تر هر وخت زیاتې سیمې په کنټرول کې لري. ولسی مرګ ژوبله زیاته شوې ده او افغان سرتیرو ته سخت ځاني نقصان رسېدلی دی. د اپریل په 1 په بلخ کې د افغان سرتیرو په مرکز د طالبانو حمله کې خواوشه 150 افغان سرتیری وژل شوي ول. مجله د غبری ته په اشاره وای چې دا د طالبانو ګواښ په ډاګه کوي. فارن پالیسی لیکي بلخوا که څه هم د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن 6 کاله مخکې وژل شوي، خو بیا هم د دغه ډلې لخوا یو قوي ګواښ موجود دی. مجله په افغانستان کې د امریکا لوړ پوړي کمانډر جنرال جان نیکلسن د روسو سرګندونو په حواله لیکي چې کانګرس ته ویلي په 2014 کال کې امریکایي ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د القاعده مشر په ګډون د غم رستیال او تر 200 زیات جګړه ماران ووژل. مجله لیکي له دې ښکاره کیږي چې اوس هم دغه ډله په افغانستان کې تر کوم حده موجودیت لري. مجله زیاتوي که څه هم امریکا د نورو ډلو خلاف کاروایانې کړي دي، خو د داعش موجودیت په یو لحاظ سره طالبانو او القاعده ډلې ته ګټه رسولې ده.
دا مشال ریډیو دا
په سربیا کې په زرګونو کډوال لاندېښنو سره مخ دي چې د ریلوی په زړو ګودامونو کې میشتي او چارواکي وایي چې دا کډوال په کیمپونو ته منتقل کوي ځکه چې دغه ګودامونه اوس ورانول کیږي. په دغه اړه باندې منور شاه نور معلومات راکړي.
د سربیا سرخار بلغراد سره نږدې د ریلوی په زړو ګودامونو کې میشتو کډوالو ته چارواکو ویلي چې دغه ګودامونه ورانوي او دوی به د خار نه لرې د کډوالو کیمپونو ته استوي. دا کډوال زړه نازړه او د اندېښنو سره مخ دي. د جرمني خبری ایجنسی ډی پی ای لیکي چې په دغو کډوالو کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر کسانو دړک ورکړي چې کله دې ګودامونو وستل کیږي نو دوی به د نخوړو یعنی بوک هړتال کوي. یاد خبری ایجنسی ته د پاکستان شل کلن کډوال محمد ویلی د سربیا په چارواکو باور نه لري کېدای شي چې کیمپ ته د منتقل کولو په بهانه یې له سربیا نه هم وباسي. نوموړی له تیرو پنځو میاشتو راهیسې په دغه ګودامونو کې اوسیږي او دوه واره یې هنګري ته د اوښتلو ناکامه کوششونه کړي دي. بلخوا چارواکی کډوال حسوی چې کوم کیمپ ته یې استوي هغه د کروشیا او هنګري سرحدونو ته نږدې دی، یعنی په بله معنا که دوی مغربي هیوادونو ته تلل غواړي نو هم به ورته اسانه وي. د ریلوې دا ګودامونه چې ورته بیرکونه هم ویل کېږي په تیر ژمي کې له دې وجې ډېر مشهور شو چې پکې په سخته یخنۍ کې بغیر له کوم سهولته کډوال پاتې کېدل او مرستندویه ادارې یې د ژوندي پاتې کېدو په اړه اندېښمنې وې. په دغه ګودامونو کې د افغانستان یویش کلن ریاض افغان هم میشت دی چې په غیر قانوني طریقو فرانس ته رسېدلی و خو بیا ویستل شوی دی. نوموړي ویلي چې په دوو اونیو کې به بیا فرانس ته د اوښتلو کوشش کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي که څه هم د سربیا چارواکي دا کډوال په رضاکارانه توګه کیمپونو ته منتقل کول غواړي خو بیا هم یو شمېر یې له دې ګودامونو نه وځي. د یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي دا کډوال به لازمي کیمپونو ته ځي ځکه چې دغه زاړه ګودامونه ورانول کېږي او اسې هم دغه د اوسېدلو قابل نه دي. ویل کېږي چې دا ګودامونه به د راتلونکي اتوار په ورځو ورانول شروع شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستان کې د پلټنو وفاقي ادارې ایف آی اے چارواکو ویلي دي چې پنجاب صوبه کې د ګردو د وستو بیا د کاروبار کولو کې ککړ ځینې کسان نیولي دي او د هغې پر ضد باندې پلټنې پیل کړي دي. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې د لاهور د څانګې ډیپټي ډایرکټر جمیل احمد خان میو وویل چې په خاص توګه پنجاب، خیبر پختونخوا او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د ګردو د ویسو او د خرڅولو ډلې د غیر قانوني کاروبار کوي. د دې په وینا چې په لاهور او سیالکوټ کې د غډلو پر ضد یې د بدن د اعضاو د پیوندکاري او د ورکولو د قانون کار 2010 تر لاندې کاروایی کړې ده او دا یې د ملک نورو برخو ته هم غځولې ده.
تر اوسه پورې موږ په دې غیر قانوني کاروبار کې ککړ اته کسان نیولې دي. په دې کې ډاکټران، د طبي تعاون ډلې ایجنټان او څه پکې د بهر ملک ایجنټان هم شامل دي. د عرب ملکونو نه خلک راځي او دلته ګردې لګوي. څوک د غربت له وجې خپلې ګردې شاوخوا 1,00,000 او 1,50,000 پورې خرڅوي او نور هغه خلک دي چې هغه وتښتول شي او د تښتولو نه پس یې ګردې وویستلی شي او بیا ورلسترګې پټې کړي او چرته یې پرېږدي.
د ایف آی ای په وینا چې په سیالکوټ کې نیول شوې ډلې به د متحده عرب اماراتونه د ګردو مریضان پاکستان ته راوستل او په دوی به یې ګردې خرڅولې. تیره میاشت د پاکستان د قومي اسمبلی د قومي روغتیا د خدماتو قائمه کمیټې ته د بشري حقونو د کمیټې مشر بابر نواز خان لخوا ویلې شوي وو چې یو منظمه ګینګ په راولپنډي او اسلام آباد کې په غیر قانوني توګه د ګردو د ویستو د خرڅولو کاروبار کې ککړ دی او دې لړکی حکومت ګامونه نه اوچتوي. د ویلي وو چې د بدن د اعضاو د پیوندکاري او د ورکولو په قانون کې ترمیم وکړی شي او مجرمانو ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي. دې لړکی د قومي اسمبلی او د پاکستان تحریک انصاف غړی ساجد نواز خان وایي چې حکومت د قانون سازۍ په اړه سنجیده نه ښکاري.
هر ځای کې یو مافیا کار کوي چې ملت یو مافیا ده چې هغه اثر رسوخ والا ده او دې کاروبار کې ملوث نه دي. د وجې د قانون تر اوسه پورې دې لپاره جوړ نه کړی شو. خو دا زموږ د ملک بدقسمتي ده. زموږ به کوشش دا وي ځکه چې ګورنمنټ هغه رنګ سپورټ ونکړو. ټیک ده، کمیټې کې ورته خبرې وشوې خو پارلیمنت کې هغه رنګ خبرې په دې باندې ډسکشن ونه شو او فی الحال لا څه قانون سازي ورلا نه ده شوی.
کال 2010 کې د عالمانو او د ډاکټرانو اتفاقي رای نه پس د بدن د اعضاو د پیوندکاري او ورکولو اکټ منظور شوی وو. د دې اکټ تر لاندې یو تن کولی شي چې خپل بدن اعضا عطیه کړي خو هغه تر هغې پورې نشي ورکولی چې تر څو په دماغي توګه مړ نه وي ګرځول شوی.
په مومندو اقرب ډاک کې د سکول ماشومان په ډاګه ناستې زده کړې کوي. په دې سکول کې دوه کوټې دي، بجلی پکې نشته نو ماشومان د بوټو سور ته لاندې ناستې او خپلې زده کړې پر مخ وړي. په دغه اړه باندې شنواز ترکزی مونږ لا راپور راکړي.
په محمود ایجنسی کې د نوو ماشومانو د داخلو مهم لا هم دوام لري. ولې د اقرب ډاګ یا کغون سرکاري پرایمري سکول ماشومان او استادان وایي چې د هغوی د سکول ودانی دومره ده چې پکې وړاندې داخل شوي ماشومان هم نه ځایېږي. الیاس خان د څلورم جماعت زده کوونکی دی او هغه وایي چې د هغوی سکول کې هیڅ رقم سهولتونه نشته.
کرسۍ، بینچونه، کمرې، سوری نشته. مزدخای د دوه کمرې له د یوه برانډه سو غرمو ته نه سوک سور ته ناستي. اوبه بس یو کولر راډه کو هغه بس
هم په یاد سکول کې څه موده وړاندې سرکاري بوټي کرلی شوي وو چې هم هغه بوټي د سکول مالک لویخه ویستي او نن وختونه د سکول ماشومان بغیر له سوري په ډاګه ناست وي. هم دا شان په محمد ایجنسی کې یو شمیر سکولونه داسې شته چې څلور اړخیزه دیوالونه نه لري او د اوبو تر څنګ د کوټو کمی هم پکې شته. رسد خان نومې د دریم جماعت یو بل ماشوم وای چې هغوی په دې سکول کې ډېر په مشکله سبق وای.
کتابونه کم دي او سوره نشته، اوبه نشته، ګرمۍ کې بازل ته نوغه کمرې ته کلونه ګرمۍ.
لدی ورستو به د سکول مشر استاد نثار خان سره خبرې وکړ نو هغه وای چې د نورو مشکلاتو ترڅنګ لټولو لوی مشکل دا دی چې ماشومان ته د سبق لپاره ویډیا کتابونه ډېر کم راغلي. او نثار خان زیاته کړه
مدرسې سره هم کې 20 کسان دي او 8 سټه کتابونه راغلي دي. دغه شان نور ته کمی دی کنه، ډېر کم کتابونه په خلک راغلي دي او د اوبو هم دغه تکلیف دی. واړه چې کوم لري پورې دي کنه، کولر وړي او بل وړي په فرق باندې. او چې کمرې چې دوه کمرې دي ځکه موږ سره جوړې او کلاس دي کې جن والا ته د پنځمه پورې او کلاس دي او نو واړه بار نور ته ناست دي. بار سوري هم نشته، ونی بوټي هم نشته.
یاد دی چې په محمود ایجنسی کې له یو سل او څلوېختو زیات سکولونه د وسلوالو لخوا الوزولې شوي. ولې چې کوم سکولونه روغ هم دي نو هغه کې هم د ودانی او اوبو بجلی او د سوري کمی دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
هم دغه سره د سهار خبرونه پای ته رسی را روانو غړو کې به زمونږ ملګری راځي. د لړۍ تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خبرونو نخل کور بشاین بودی له اجازه ورکې ده. الله پامه.
کمزوری راکڑے دلو خانم جانے جنے مالا گلدم